د یمن د تشدیدلې ولسمشر عبدالرب هو منصور هادي پلویانو چې د سعودي عربستان په مشرۍ عربي ائتلافي ځواکونه ملاتړ کوي ویلي چې حوثي ملیشه یې له عبین ولایته ایستلي دي. د ولسمشر هادي یوه پلوي پرون وویل چې دا ولایت له شیعه حوثي ملیشو چې ایران یې پلوي کوي پاک شوی دی. د دوی یوه بیان پرون خبري رسنیو ته ویلي چې د عبین ولایت مرکز زنجبار یې د یکشنبې په ورځ نیولی دی. د یمن په جنوبي ښار عدن کې یوه طبي چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په عبین کې په تېرو 24 ساعتونو کې د تښتېدلي ولسمشر له پلویانو 16 تنه وژل شوي دي. دا کسان تر ډېره حده په هغو ماینونو الوتي چې حوثي ملیشو له عبینه د وتلو پر مهال پر لارو او سړکونو ځای پر ځای کړي وو. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د پارلمان د رئیس مرستیال او د کورنیو چارو یو پخوانی وزیر پرون په عبین کې په جګړه کې زخمیان شوي دي. دې دواړو د عبین په عملیاتو کې د مخکني حکومت د پلویانو ځواکونو مشري کوله. د یمن د تښتېدلي ولسمشر عبدالرب هو منصور هادي پلویان چې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربي ائتلاف ځواکونه یې ملاتړ کوي تېره میاشت د عدن ښار کنټرول خپل کړ. دوی تېره اونۍ د هوته ښار هم ونیو. د یمن په دریم ستر ښار تایز او د دې هیواد په آب ولایت کې هم د نښتو رپوټونه خپاره شوي دي، خو حوثي ملیشو د یمن پر پلازمېنه صنعا چې تېر کال ورننوتل خپل واک ټینګ ساتلی دی او د سعده په نوم پراخې غرنۍ سیمې یې چې د حوثي ملیشو مرکز ګڼل کېږي په خپل کنټرول کې ساتلی دي. ملګري ملتونه وایي چې د مارچ د میاشتې راهیسې په یمن کې په روانو جګړو کې لږ تر لږه 4000 تنه وژل شوي دي. د دې کسانو تر نیمایي زیاته برخه ملکي خلک دي. د دې سازمان په وینا د یمن د 1 میلیون نفوس په 30% برخه بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په یمن کې د جګړې له امله لږ تر لږه 1,300,000 یمنیان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، زه نورګل شفق یم، له آزادی رادیو تاندې څنګه درته وړاندې کوم. نننۍ خبرونه کې په دې غږیږو چې اوسني ځینې ځوانان ولې مطالعې ته ارزښت نه ورکوي او د کتابونو پر مطالعه کولو ټولنیزو رسنیو څومره اغیز کړی.
هغه وخت چې کتاب ته ځانګړی شي باید په فرعي مصروفیتونو کې لګي.
نړیوال جال یا انټرنیټ په عامیدو سره د کتابونو په بازار باندې فکر کوم یو څه اخیز به ځکه زیات شي.
مخکې به چې ما کوم مطالعه کوله اوس چې کتاب بر وخت نه بیخي کتاب یو پونه زه ډیر په مشکل یا لسم.
خلک په کتاب باندې پیسې نه ورکوي، د کتابونو کاروبار ډیر خراب شوی دی.
ملګرتیا مې وکړه. همزولو، خی دا خبر به مو ډیر اوریدلی وي چې وایي کتاب تر ټولو ښه ملګری دی، خو که ځیر شو نو د نن سبا ځینې هغه ځوانان چې انټرنیټ یې په واک کې دی له ځینو انټرنیټي بوختیاو سره د یارۍ تارونه لري چې دا کتابونو انډیوالي یې اوس هغه د چا خبره یار له کوڅې تیر که رنګ یې هیر کا تر کنډه وه اړولې ده او هیره کړې ده. په سر کې د څو ځوانانو خبرې اورو چې اوس مطالعه کوي، کولی شي او که نه کوي نو څه کوي.
زما په اند نړیوال جال یا انټرنیټ په عامیدو سره د کتابونو په بازار باندې فکر کوم یو څه اخیز به ځکه زیات شوي. زه به خپل ځان په اړه درته ووایم چې کوم وخت نه ما چې انټرنیټ ته لاسرسی کړی ده له هغې وروسته مې ډېر کم توانېدلی یم چې زه مطالعه وکړم، کتابونه ولولم، مجلې ولولم او یا عامې ورځپاڼې ولولم.
ایمانم سلیمان دی، زه خپله مطالعه میم. مخکې به چې ما کوم مطالعه کوله اوس چې کتاب بر وخت نه بیخي کتاب یوه پاڼه زه ډېر په مشکل یالی شم. مطالعې سره مینه نه لرم، نو اوس مخکې مې ډېره وخت اوس نشم کولی چې مطالعه وکړم.
بدبختانه به درته ووایم چې دا کلتور په افغانستان په ډېرو ځوانانو کې دود شوی دی. هغوی په ځای دی چې کتاب ته مراجعه وکړي په داسې کارونو باندې ځان مصرفوي چې هغه په اصل کې هیڅ معنی نه لري.
یو ځوان اصرار کریمزی بیا د مطالعې د کمیدو علت په دې کې وینو. دوستانو، چې اوسني ځوانان غواړي هم معلومات ترلاسه کړي، هم یې وګوري او هم یې تجربه کړي، نو په انټرنیټ کې ډېرې اوږدې موضوعګانې په یو لنډ ویډیوي کلیپ او یا ځینو سلایډونو کتابتونو کې رانغړل کیږي ځکه ځینې ځوانان کتابونه نه لولي
په داسې ټولنه کې داسې هیواد کې لکه افغانستان کې چې موږ د چاپ او دا امکانات کم لرو زه بېلګه تاسو ته درکړم مثلا د جیالوجي بخش یو کتاب که موږ لولو په افغانستان کې موږ هیڅ کتاب نه لرو اول په خپلو ژبو کې که لرو هم یو څو چپټرونه دي چې هغه دېرش څلوېښت کاله پخواني دي خو که موږ انټرنټ ته کینو موږ د اوسنۍ دقې وروستي پرمختګونو باندې سنبال نوي معلومات ترلاسه کولی شو او هغه لوستلی شو هلته معلومات په لنډه باندې انتقالېدلی شي یعنی ملټي میډیا یو انځور یو ګراف کولی شي یو خوځنده ګراف یو انیمیشن کولی شي د لسو پاڼو د شلو پاڼو معلومات په یو وړوکي کلپ کې ورسوي لوستونکي ته او په ډېر اسانه باندې کولی شي معلومات انتقال کړي انټرنیټ کمپیوټر دی د لوستنې کوم دود چې هغه یو څه متضرر کړی
همزولو میر اکبر د کابل په جوی شیر کې کتاب فروشي لري د ده له نږدې دیرشو کلونو راهیسې همدغه کاروبار دی میر اکبر وایي چې پخوا یې کاروبار ډېر ښه و خو اوس یې خوانده نشته
دیرش کاله به کېږي زه کتابونه خرڅوم لکه دیرش کاله مخکې ښه خرڅېد ډېر خرڅېد خلکو شوق هم ډېر زیات و او دا اوس دا انټرنیټ او دا سیزونه دا وسایل راوتي دي نو فرق راغلی ډېر زیات خلک په کتاب باندې پیسې نه ورکوي د کتابونو کاروبار ډېر خراب شوی دی ځوانان چې دي نو بیخي کتاب نه ګوري نه مطالعه کوي او نه کتاب ګوري نو یو خو کتابونه هم ګران دي بله وجه دا ده چې د ځوانانو علاقه هم کمه شوی دی ورسره
مننه چې تاندې څانګې ته غوږ یې ډاکټر محب الله اصغم د خپل مسلک ترڅنګ لیکوالی هم کوي دوستانه او په کور کې ګڼ کتابونه لري دی وایي چې په ماشومتوب کې به موږ مطالعه کوله خو اوس مې کشران ورونو ځان ته نورې بوختیاوې پیدا کړې
تر هغه ځایه چې زه په خپله کورنۍ کې ګورم خپلو ورونو کې ګورم رښتیا دا خبره کمه شوې ده مثلا د ما مشر ورونه چې و پخوا چې موږ واړه وو په کور کې مو د کتابونو الماری وې دوی به هر وخت کتابونه لوستل اوس هم هماغسې الماری شته مګر د نور ورونه میدی اکثرا تلویزیون ته کینی او سریالونه ګوري خو مطالعه چندان نه کوي په انټرنیټ کې چې ګورو له بده مرغه اکثرا ځوانان د دې پر ځای چې مطالعه وکړي په داسې شانو بوخت دي چې وخت ځای کې ګور سره
همزولو ځوان لیکوال او شاعر ډاکټر احسان الله درمل هم وایي هغه وخت چې یو ځوان باید د کتاب مطالعې ته ورکړي په فرعي مصروفیتونه ضایع کوي درمل همدا زیاتوي چې د وخت په تیریدو سره ټولنیز ارزښتونه هم تغییر کوي دې زیاتوي
مطالعه یو شرط ده چې ته باید کتاب ته وخت ولرې یو وخت ورته ځانګړی کړي هغه وخت چې کتاب ته ځانګړی شي باید په فرعي مصروفیتونو کې لګېږي څه په فیسبوک کې څه په سیریالونو په لیدلو کې څه په منډو ترلو کې دام دی چې ټولنیزو ارزښتونو یو څه تفاوت کړی د ځوانانو په موسسو کې شول په بانکونو کې ولګېدل په نورو ډالري ماشینو په شرکتونو کې په یو خو دېخوا او د رشوت په ډول د فساد په ډول نه ډېرې پیسې پیدا کړې چې ارزښتونه یې د ټولنې وړول لوی خلک هغه دي یا ډېر تکړه خلک هغه چې په یو ښه موټر کې ګرځي په دوبی کې ځمکرانې ول هغه سړی رسېدلی سړی دی د مانوي ارزښتونو باندې د خلکو عقیده متزلزله شوې ده په ټولنه کې یو متوازن حالت د ارزښتونو د پایمال سبب کېږي مثلا په مانوي ټولنو کې خلک لوی خلک هدف ټاکي که نه مثلا خلک وایي چې زه کاشکې د مولانا غوندې یو سړی شم د پلاني غوندې یو ډاکټر شم خلک وایي چې کاشکې زه د پلاني غوندې یو انجینر شم خو کله چې ټولنه مانوي لحاظ وځپل شي بیا دغه ارزښتونه د منځه ځي نه څوک مولانا پېژني نه حافظ پېژني نه یو فیلسوف پېژني بیا خلک وایي چې زه کاشکې د قارون غوندې پیسې
ډاکټر زغم وایي دوستانو چې که یو خوا د معنویت قدر کم شوی نو بل خوا د ځوانانو ترمنځ د سیاسي شعور کمښت هم د دوی پر مطالعې ناوړه اغېز کړی پخوا به یې که د سیاست په اړه ډېره مطالعه کوله نو اوس یې یو ډول خوا ترې سړه شوی خو وایي چې آخر به هم معنویت او علمیت خپل ځای ساتي
پخوا چې و مثلا یو ځوان چې به له مکتبه فارغېده یا له پوهنتونه به فارغېده خپل خپلوان به یې مبارکۍ ته به یې راتلل او نن سبا دغه شی یو څه تت شوی دی په تېره بیا هغه مهال چې په افغانستان کې دغه کورنۍ جګړې ونښتې خلک یې د علم او له معنویته یو رقم زړه تورې کړل خلک ناهیلي شوي دي مثلا د ما د نسل خلک چې دي دوی لیدل چې پلارونه یې مبارزې کولې د وطن د ترقۍ په فکر کې و مګر وی لیدل چې همدغه کسان چې د وطن پالنې روحیه ور سره وه په دې دورو کې څومره خوار شول څومره وځغل شول برعکس هغه کسان چې نه د وطن په غم کې دي نه د ملت په غم کې دي فقط خپل جیبونه ډکوي هغوی ته ټولنه هم د قدر په سترګه ګوري او ژوند یې ښه دی او روزګار یې ښه دی خو البته زه فکر کوم چې د دغو عیشونو دوره هم تېرېدونکې ده او زه په دې باور یم چې بالاخره معنویات علم او پوهه خپل ځای پیدا کوي
چی حیا نہ بے چنی دنیا سبو خدا
حمزلو ځوان لیکوال او ژباړن میر احمد دیات په دې نظر دی چې مطالعه د سړی فکر پخوي او پراخوي. دی وایي چې حتی د مطالعې لپاره پکار ده چې سړی نورې ژبې زده کړي.
پخپله په دې نظر مې تر څو پورې چې یو ځوان یا یو انسان یا یو لیکوال چې هغه مطالعه ونه لري تر هغې پورې خو هغه داسې دی چې یوازې د خپل ذهن خبرې د خپلې خبرې د انسان تر څومره وي او څومره به ښه شي. زه اکثر دا ملګرو ته وایم چې کوشش دا کول پکار دی چې نورې ژبې د مطالعې دپاره سړی زده کړي، نه یوازې دا نه چې سړی د په هغې څه کاروبارو کې پیسې د مطالعې دپاره، ځکه یوازې پښتو کې به موږ دومره څه ونه لرو چې هغې باندې د موږ بسې وکړو. څومره چې ډېرې ژبې زده دومره مطالعه ډېره کولی شو، څومره چې مطالعه ډېره کوو همدومره به زموږ فکر نړیوال کېږي، همدومره به زموږ خبرې پخېږي.
دوستانو، له ډاکټر درمله چې هر وخت د مطالعې لپاره کتابونه په تخر کې نیولي وي ترې ومې پوښتل د دې لپاره چې ښه او اغېزمنه مطالعه وکړو باید څه وکړو؟ نو د ویل
دغه درې میکانیزمونه ډېر اغلی مهم دي په مطالعه کې. اول باید ته کتاب باندې توجه یا کنسنټریشن وکړي، او بل دا چې زیات وخت که څوک د ورځې یو ساعت کوي، دوه ساعته دي کوي، که درې ساعته کوي، څلور ساعته دي کوي، او د کتاب سره د وخت زیات کوي. البته هغه وخت چې د ذهن د کتاب سره تړلی وي. دویمه خبره دا چې زما تجربه دا ده چې علم د متونو یادول نه دي، علم په متونو کې د پرتو مفاهیمو یادول دي. ته ضرور نه ده چې یو کتاب ټکي په ټکي زده کړي، مهمه دا ده چې ته دغه کتاب مفهوم زده کړي. بله درېیمه خبره ده، کله چې ته دغه نوی شی د یو بل شي سره وتړي، ستا په حافظه کې یو شی د بل شي سره وتړي، بیا ته نه هېرېږي. زه تاسو ته مثال وایم، هغه کتاب چې زه تاسو ته استناد ورباندې کوم، په هغې کې لیکلي وو چې په روسي ژبې کې لوک ال ډبل او کې پیاز ته وایي. یو شاګرد دغه او دوه پیاز رسم کړي وو، کنه ال لیکلی وو، بیا دوه پیاز رسم کړي وو، بیا کې لیکلی وو. دغه شکل چې ته وګورې بیا هېڅکله ستا دغسې تخنیکونه په مطالعې کې شته چې ستا حافظه ډېره فعاله شي. که موږ غواړو چې خپله ټولنیزه سطحه په معنوي لحاظ مخته بوځو او په ټولو برخو کې پرمختګ وکړو، د ټولو برخو د پرمختګ لپاره مطالعه ضرور ده.
وخت تر نه تیر دے خو تیر شوے نہ دے، پلو بچیو تا کتاب ورکا، ورتا پمینا تو خبر وکا، ہر پختنے تے جواب ورکا.
همزولو د دې اونۍ تاندې څانګې هم دومره وه. تاندې څانګې پر فیسبوک پیدا کړئ، پته ده facebook.com/تاندې څانګې. پر دې ویب پته دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې هم اوریدلی او لوستلی شئ، www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaq@rferl.o. د خدای په امان.
مدا کل وڑ برجنا مجوڑوا سانت سڑک جانت خون سے جو کا وہ چھڈو ڈے اخرا قلم روا خلا بدے نلئی کے سانت سے جوڑ کا وہ چھڈو ڈے اخرا قلم روا خلا بدے نلئی کے سانت سے جوڑ کا.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه.